د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د می د میاشتې څلورمه نیټه ده. په خیبر پښتونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي روژې او جرګې ته په درناوي د طالبانو 115 بندیان خوشي کوي. پاکستان د اقتصادي کړکیچ نه د وتلو په خاطر د جمعې په ورځ د مرکزي بانک مشر او د ټکس د ادارې چیرمن له خپلو څوکیو نه لرې کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د وینزویلا او یو شمیر نورو مسلو په اړه په ټلیفون باندې ډېرې مثبتې خبرې کړې دي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي 15 ورځنۍ جرګې د پایته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې روژې او جرګې ته په درناوي د طالبانو 115 بندیان خوشي کوي، کوم چې له کلونو راهیسې بندیان دي. د بندیانو د خوشي کولو د اعلان تر څنګ ښاغلي غني دا هم ویلي که طالبان تیار وي نو افغان حکومت به ورسره په ډزبندۍ یا اوربند هم خبرې وکړي. په جرګه کې په درویشتو مهمو ټکو پریکړه وشوه چې تر ټولو لومړی پکې د دایمي اوربند غوښتنه شوې، خو طالبانو په سمدستي ډول د جرګې پایلې رد کړي او دغه 15 ورځنۍ لویه جرګې بیګاټي او د وخت ضایع کېدل بللي. طالبانو د افغانستان ولسمشر اشرف غني له لوري د اوربند وړاندیز هم رد کړی دی. پاکستان د اقتصادي کړکیچ نه د وتلو په خاطر د جمعې په ورځ د مرکزي بانک گورنر او د ټکس د ادارې چیرمن د خپلو څوکیو نه لرې کړې دي. د پاکستان د خزانې وزارت سرچینې وایي حکومت د سټیټ بانک گورنر طارق باجوا او د اف بی آر چیرمن جهانزیب خان ته د خپلو څوکیو پرېښودلو امر کړی. د دې خبر تصدیق د وزیر اعظم عمران خان د دفتر نه هم شوی. نوموړي ته د سټیټ بینک گورنر او د ټکس د محکمې اف بی آر چیرمن په داسې حال کې خپلو څوکیو نه لرې کړی شوي چې څونی وړاندې د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ته هم ویل شوي و چې خپله څوکۍ پرېږدي. نوموړي ته هغه وخت د خپلې څوکۍ د پرېښودلو ویل شوي و کله چې هغه د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف سره د پور اخیستلو پر سر په خبرو کې بوخت و. په نړیوالو خبرونو کې باورې چې له ایران څخه راغلي راپورونه وایي د یوې دولتي ورځپاڼې خبریاله چې د پارلمان مخې ته یې د مزدورانو د فعالانو په یوه لاریون کې ګډون کړی و نیول شوې ده. خبر جتوي مرزیه امیری اوس د تهران په زندان کې ده چې د استخباراتو لخوا اداره کیږي. په شرق ورځپاڼه کې د هغې همکارانو د جمعې په ورځ په یو شمېر ټویټونو کې ویلي دي چې هغه اوس د ایون زندان په 209 واټ کې ده. د هندوستان ختیځو سمندري غاړو ته د فانی په نامه د یوه طوفان د رسیدو راهیسې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي او په اودیشا ایالت کې زورورې سیلۍ راپارېدلې او سخت بارانونه شوي دي. چارواکي وایي د طوفان له رسیدو سره کابو 168 کسان ژوبل شوي دي او تر 1 میلیون زیات خلک نورو خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې تر 100 میلیونو زیات خلک د دغه طوفان په لاره کې دي. په هندوستان کې لږ تر لږه د اورګاډو 200 سفرونه هم کنسل شوي دي. د ترکیې سرنوالان د استانبول د ښاروالۍ د تیرې میاشتې د ټاکنو د 230 پیښو په اړه پلټنې کوي. دغه پلټنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په هیواد کې د سیاسي او اقتصادي ګډوډیو له ویرې واکمن ګوند د بیا ټاکنو غوښتنې زیاتې کړې دي. سرنوالان د استنبول د 3 ولسوالیو د رای ورکولو په 100 مرکزونو کې پلټنې کوي چیرې چې مخالف سیاسي ګوند ګټلې ده. روسیې د سوریې په ادلیب ښار کې د تیرو 4 ورځو راهیسې هوایي بریدونه زیات کړي دي. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې له دې سره به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې یو نوی بشري ناورین رامنځته شي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې امریکا غږ ته ویلي په وروستیو ورځو کې په ادلیب او ګاونډي ایالت هما کې روسانو تر 100 زیات هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د وینزویلا او یو شمیر نورو مسلو په اړه په ټلیفون باندې ډېرې مثبتې خبرې درلودې چې له 1 ساعت څخه زیات وخت یې دوام وکړ. ترامپ د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل پوتین نه غواړي چې په وینزویلا کې ښکیل شي، خو یوازې دومره غواړي چې په وینزویلا کې مثبت کارونه ترسره شي چې دی هم دا غواړي. ترامپ چې د سلواک له لومړي وزیر پیټر پلیګرینی سره ولاړ و، له پوتین سره خپلې خبرې ډېرې مثبتې وارزولې. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د شروع یې چهارشنبې په ورځ ویلي و چې دا د ځمکې د کورې هغه برخه ده چې زموږ لوري ته ده، او دا هغه ځای نه دی چې روسان باید پکې لاسوهنه وکړي. او وروستۍ خبر دا چې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په شمالي کوریا کې تر 100 میلیونو زیات خلک د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي، ځکه سږ کال د فصلونو د راټولولو کچه د تیرو 100 کالو په پرتله کمه ده. ملګرو ملتونو په ورته وخت کې ویلي د شمالي کوریا 12 میلیونه خلکو ته چې د دغه هیواد د ټولو وګړو د شمیر 43% جوړوي، کافي او سم خوراکي توکي نه رسیږي. له بلې خوا که څه هم امریکا او شمالي کوریا په خپلو کې 2 سرمشریزي ترسره کړي، خو لا تر اوسه هم په دغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه نه دي نرم شوي، ځکه دوی په تمه دي چې لومړی د پیونګ یانګ لخوا د بی اټومي وسلې کېدو بهیر پر مخ ولاړ شي. د خوړو نړیوالې ادارې WFP له اویا زره په خوارځواکۍ اخته مېرمنو سره د شمالي کوریا په 9 ایالتونو کې مرسته وکړه، او 28.5 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې په روان کال کې هم خپلې مرستې ته دوام ورکړي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر منو اوریدونکو، دا ډیوه د لکه څنګه چې د خبرونو په سر ټکو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي 15 ورځنۍ جرګې د پای ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې د روژې او جرګې ته په درنوي د طالبانو 115 بندیان خوشی کړي. د بندیانو د خوشی کولو د اعلان تر څنګ خاغلی غنی دا هم ویلي که طالبان تیار وي نو افغان حکومت به ورسره په ډزبندۍ یا اوربند هم وغږیږي. په جرګه کې په در ویشتو مهمو ټکو فیصله وشوه چې تر ټولو لومړی پکې د دایمي اوربند غوښتنه شوې، خو طالبانو په سمدستي ډول د جرګې پایلې رد کړي او دغه 15 ورځنۍ لویه جرګه یې بې ګټې او د وخت ځای کېدل بللې. طالبانو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لوري د اوربند وړاندیز هم رد کړی. دا ټول زموږ د همکارۍ منځ شهید پرابور کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې لویا مشورتي 15 ورځنۍ جرګې بحث او مشورو پای ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې روژې او جرګې ته په درناوي د طالبانو 115 زندانیان به خوشی کوي، کوم چې لکلونو راهسي بندیان دي. د بندیانو د خوشی کولو د اعلان تر څنګ خاغلی غنی دا هم ویلي که طالبان تیار وي نو افغان حکومت به ورسره په ډزبندۍ یا اوربند هم وغږیږي. په جرګې کې په 23 مهمو ټکو فیصله وشوه چې تر ټولو لومړی پکې د دایمي اوربند غوښتنه شوې. په دغو غوښتنو کې د اساسي قانون پر ځای ساتلو خو د ضرورت پر مهال یې د بدلېدو خبره هم شوې ده. همداراز د جرګې په پریکړه لیک کې دوامدارې جګړې او تشدد ته د پای ټکی ایښودو او د ښکېلو غاړو له لوري په یو بل د منفي تبلیغاتو څخه ډډه کولو غوښتنه وشوه. جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د سولې پروسې کې ټولو ښکېلو اړخونو سره له تفاهم وروسته د اعلامیې په ټکو د بهرنیو ځواکونو مسؤلانه وتلو لپاره عملي مهالویش تنظیم کړي، خو طالبانو په سمدستي ډول د جرګې پایلې رد کړې او دغه 15 ورځنۍ لویه جرګه یې بې ثمره او د وخت ضایع وبلل. طالبانو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له لوري د اوربند وړاندیز هم رد کړلو. جرګه په کابل کې د دوشنبه یا ګل د ورځې راهسې پیل شوې وه چې پکې له 3200 څخه هم زیاتو کسانو ګډون درلود. بلې لوري ته په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند غوښتنې په ځواب کې طالبانو ویلي دي چې دوی وسله نه غورځوي. امریکایي استازي په طالبانو د سولې غږ په داسې مهال کړی دی چې دا اونۍ په قطر کې د طالبانو سره د مذاکراتو شپږمه ناسته پیل کړل. د رویټرز خبری ادارې د راپور تر مخه خلیلزاد د ټویټر لارې ویلي چې طالبانو سره د خبرو وروستۍ ناسته پیل کولو په وخت هغه په دې خبرې ټینګار وکړ چې افغانان د دوی یعنی د طالبانو وروڼه او خویندې دي، د دې جنګ خاتمه غواړي. خلیلزاد ویلي چې همدا یو وخت دی چې وسله وغورځول شي، تشدد ودرول شي او امن ته غاړه ورکول شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په ټویټر د جمعې په ورځ خلیلزاد ته په ځواب کې ویلي دي چې زموږ د وسلې د غورځولو خبره هیره کړی. د طالبانو ویاند ویل دي چې غوړه خبره بداوي کچيري د تصور پر ځای امریکایي استادې د کابل حکومت لپاره د نور بشري او مالی زیان مخاونسي. هغه زیاته کړ چې زلمی خلیلزاد دي زمکيني حقایق ومني. رويټرز وایي چې خلیلزاد په طالبانو د سولې غږ په داسې حال کې کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخته جګړه دوام لري او طالبانو په لویه کچه سیمې نیولې دي او یا یې د خپل اثر لاندې راوستي دي.
ترنو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د لوی جرګې نوروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونې مو اوریدې چې وایي د روژې او جرګې په درناوي او احترام به 115 طالب بندیان خوشی کوي. په ورته وخت کې په بل راپور کې اوریدل چې په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی او په دې اړه زموږ همکار محوشلی له تو راپور وړاندې کوي.
تر څلور ساعته پورې ختیجه د خپلې څرګنې مینتونه کول چې دا د هسپتال د ورسوي د هغې خاوند د دې په مخ او بدن باندې وي شیدلې اوبه غورځولې وي چې لامله دا وسوځېده او تکلیف یې د برداشت نه بهر و.
زما ټول بدن په دومره ډیر تکلیف کې و چې ما له خدای دعا کوله چې ما له دې مرګ راکړي. ما ژړل چېغې مې وهلې او خپلې خسرګنې ته مې وویل چې روغتون ته مې ورسوي او روغتون ته رسیدو وروسته زه بې هوښه شوم.
د علاج وروسته هم د ختیجې په سر او لاسونو د سوځېدو نښې پاتې شوې. د ختیجې مور د هغې په وړکوالي کې مړه شوې وه. پلار یې دویم واده وکړو او میرنی مور دا په کور کې نشوه برداشت کولی. دا یې پنځم جمعه نه پس سکول نه پاسوله که څه هم دې ورته ډېر مینتونه وکړل چې داسې دې نه کوي. ختیجه وایي میړه به دا ډېره زیاته وهله او کله کله به یې ورباندې د چاړه ګزار هم کولو او کله به چې دا پلار کره وتښتېده نو هغه به دا واپس د میړه کور ته ولېږله.
یو ځل زما خاوند په ما د چاړې درې ګزارونه وکړل نو زه د خپل پلار کور ته لاړم او هغوی ته مې ګیله وکړه خو هغوی زما په مسله نه پوهېدل او وی ویل چې زه د واده په سپینه جوړه کې د پلار کور تللې وم او اوس یوازې په کفن کې واپس راتلی شم.
په ختیجه شیدلې بو غورځولو په جرم کې د هغې خاوند لږ وخت لپاره په جیل کې بندي کړی شو خو بیا په جرم ثابت نه شو نو خوشی شو او کور ته راتلو وروسته یې ختیجې ته دړکه ورکړه چې پوزه به ترې پرې کړي. نو دا یو ځل بیا پلار کور ته لاړه خو میرنه مور ورته وویل چې د سوځېدو له امله اوس دا بدرنګه شوې ده نو که دا خپل میړه پرېږدي نو څوک به هم ورسره واده نه کوي. ختیجې ته بالاخره یو پنازای کې پناه ملاوه شوه چېرته چې اوس دې خپل تعلیم بیا شروع کړي او وایي چې دا تمه لري استاد به جوړ شي. په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو واک رنګېدو وروسته ښځو سلګې ډېرې ګټې ترلاسه کړې خو اوس هم افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بدترین ځای دی او د ښځو پر ضد تشدد کچه ډېره لوړه ده او د دې لپاره قانون کې څه سزا هم نشته.
نو خدمتمن اوردونکو پاکستان د اقتصادي کړکېچ نه د وټلو په خاطر د جمی پورز د مرکزی بانک گورنر او د ټکس د اداري چیرمن د خپل څوکیو نه لری کړی دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان له ایم ایف سره د پور اخیستلو پر سر خبرو باندې بوختې تر دې وړاندې څونه وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ته هم ویل شوی و چې ل خپل دندې استعفا ورکړي. په دې اړه ورسته حال زموږ د همکار بختور شپره پور کې اوري.
پاکستان د اقتصادي کړکېچ نه د وټلو په خاطر د جمعې په ورځ د مرکزی بانک گورنر او د محصولاتو د ادارې چیرمن د خپل څوکۍ نه لړ کړی دی. د پاکستان د خزانه وزارت سرچینې وای حکومت د سٹیټ بانک گورنر طارق باجوا او د اف بی آر چیرمن جانزیب خان ته د خپل څوکۍ پرې خودلو امر کړی. د دې خبر تصدیق د وزیر اعظم عمران خان د دفتر نه هم شوه دی. د پاکستان د سٹیټ بانک وایاند عابد قمر رائټرز خبری ادارې ته ویلي د سٹیټ بانک گورنر د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي او دا معلومه نه ده چې دا غ په ځای به څوک کینی. د سٹیټ بانک گورنر او د محصولاتو محکمې یا اف بی آر چیرمن په داسې حال خپل څوکۍ نه لړ کړل شوې دي چې څو نه وړاندې د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ته هم ویل شوی چې خپل څوکۍ پرېږدي. نوموړي ته هغه وخت خپل څوکۍ د پریښودلو امر شوی وو کله چې هغه د نړیوال مالیاتي فند یا ای ایم ایف سره د پور اخیستلو په سر په خبرو اترو کې بوخت وو. د د خزانه د وزیر اسد عمر ورستو د سٹیټ بینک گورنر طارق باجوا هم د آی ایم ایف سره د خبرو اترو یو بل مهم چارواکی وو. نوموړی په کال 2018 کې د سٹیټ بینک گورنر ټاکلی شوی او ویل کیږي چې دی د خزانه د پخوانی وزیر اسحاق ډار نږدې ملګری دی او هم هغه دی په دې څوکۍ ټاکلی وو. او د چا د لاسه چې پاکستان کې د روپۍ د مضبوطولو پالیسي مخ په وړاندې تللی چې اقتصادي ماهران یې د پاکستان د وسنی اقتصادي کړکیچ تر ټولو لوی علت ګڼي. څېړونکي وایي د حکومت د دې ګام نه داسې بریښي حکومت هڅې کوي چې په ملک کې د ګرانۍ او غورځېدونکي اقتصاد د مخنیوي لپاره د خزانې د محکمې په چارواکو کې ادلون بدلون راولي. آی ایم ایف په پاکستان فشار اچوي چې د خپلې کرنسۍ د قدر په اړه دې نرمه پالیسي اختیار کړي چې داسې وخت په وخت د روپۍ قدر ختل او پریوتل قابو شي. د عمران خان حکومت په هیواد کې د کم ټیکس یا محصولاتو په راغونډولو مایوسه ده چې ورسره د نوموړي د غریب اولس لپاره د خیر ښېګړې وعدې هم په خطرو کې پریوزي. د پاکستان مرکزی بانک د مارچ په میاشت کې د اقتصادي وادې کچا 3.15 تر 0% ښودلې وه چې د حکومت د هدف 6.2% نه ډېره ټیټه ده. د دې ترڅنګ آی ایم ایف هم دغه شرح په کال 2019 کې 2.9% او په راتلونکي کال کې نور هم ښکته یعنی 2.3% اټکل کړی ده. په پاکستان کې د ګرانۍ شرح هم د کال 2014 راهسې تر ټولو اوچتې کچې 9.41 ته ختلې ده چې په روانه میاشت کې 8.2 ته بیا ټیټه شوې. بلخوا پاکستانی میډیا وایي د هیواد د خزانه وزارت چارواکي او د پاکستان په سفر د نړیوالې مالیاتی ادارې یا آی ایم ایف افسران پاکستان ته د اربونو ډالرو قرض ورکولو لپاره د معاهدې په اړه خبرو کې د یو بل سره اختلافات لري. خو د پاکستان وزیر اعظم د مالی چارو صلاحکار عبدالحفیظ شیخ میډیا ته ویلي د آی ایم ایف سره خبرې مثبت اړخ ته روانې دي او په نتیجه کې به یې د اقتصادي ترقۍ منصوبې مخ په وړاندې بوتلو کې مرسته وکړي. د آی ایم ایف یوه ډله دا وخت د پاکستان په سفر ده چې د خوشا 6.15 ارب ډالرو قرضو په سر د پاکستان اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي. آی ایم ایف د پاکستان د محصولاتو ادارې یا فیډرل بورډ آف ریوینیو نا په ملک کې د خرڅېدونکو سامانونو باندې د ویلیو ایډډ ټیکس په نوم زیاتی ټیکس عملی کولو او په سیلز ټیکس، آمدن ټیکس او کسٹم ټیکس کې ورکړل شوو اسانتیاو ختمولو غوښتنه کړې ده. که چېرې پاکستان دغه غوښتنې مني نو ورسره به په ولس کې د تحریک انصاف د حکومت شهرت ته ډېر نقصان رسی.
نو قدرمن اوریدونکو اوس هم د خیبر پختونخوا د انرژي او د بجلی یا د برېښنا په اړه وروستي ستونزې څه دي، پرمختګونه څه دي، په دې اړه د ډیوی خبریال ریاض حسین د پختونخوا د صوبې د انرژي د څانګې له یو چارواکي بهادر شاه سره مرکه کړې چې بغاړي اورو.
بهادر شاه مينوم دي چیف ایگزیکټیو افسر ما پختونخوا انرژي ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور تقریباً 30 سال لپ دے آرگنائزیشن کے کارکوم خیبر پختونخوا خو مالا مال دے دا ہائیڈرو پاور پوٹینشیل اس پاکستان کی جسمرا پیداوار دے دا ہائیڈرو پاور نا داغے 70% زیادہ منہ پسوبہ کی جوڑی اور ہائیڈرو پاور تب سے پتہ تھا یہ ٹول ان ارزانہ بجلی دا اور دا دا ڈونرز دا پارا ڈیر زیادہ اٹریکٹیو دے لکا ڈونرز دی پسی گرجی جی کم جا کے انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی جوڑی دیشی آگے پسی گرجی آگے امداد ور گئی غریزہ علاقہ کے دا لکا تاسو گورے چکم زمونگا چترال دے دیر دے سوات دے شام او کاغان ویلی دل تک د ہائی ہیڈ ڈیولپ کی دو ډیر زیات گنجائش دے زموږه چې کوم بجلی دا په غریزه علاقہ کې دا ہائی ہیڈ دا انتہائی انوائرمنٹ فرینڈ کور پکې نه ڈسٹرب کیږي زموږه پکې نه ڈسٹرب کیږي مونږه وبو په دریاب باندې ڈبکو د ټنل په تھرو بوزو پین سٹاک باندې لاندې رو ورزو خل وی ہیڈ ملو شي 50 میٹر 100 میٹر ایون 400 میٹر پورې ہیڈ ملایږي نو مونږ ته ډیر بجلی په ډیر کم قیمت کې ملو شي د غټ دیمونو زیات غټ شو زموږه چې کوم پروجیکټ دی د شونو چې یو ځل جوړ شو تاسو لکه د دې مثال په تاسو جبن درګې درکما د دې مثال تاسو په مخامخ ملکن 3 پروجیکټ دی 81 میگا واټ جوړي اړو پکې شونه راځي زموږ چې کومه منسوبې دي دا دوه کیسه یو د پبلک سېکټر کې یو پرایوټ سېکټر کې پبلک سېکټر کې مونږه وو اته منسوبې چې کومه جوړې کړې دي او څه 250 میگا واټ مونږه جنریټ کړې دي داغه نموله 2 بلین نه زیاته منافع را روانه ده اوس چې کوم معاهده زموږه یو سلوټ پیز پروجیکټ آن ګوینګ دي چې کوم کې مټلتان 84 میگا واټ دی کوم کې لاوی 69 میگا واټ دی دا 2022 پورې براشي نو زموږه دا یو خو جنریشن کیپاسټی زیاته شي او دا بجلی چې مونږه گریډ ته ورکو نو مونږ په دې باندې ډیر لوی ریمونو راځي تقریبا 5 ارب ته ورسي بل دادا زموږ چې کوم اوس پروګرام دی هغه دا دی چې مونږه دا بجلی جوړو کو او د خپل چې صوبه کې کوم انډستریز دي دته هم ورکو نو هغه سره بیا دا یو قسم داسې وګڼه چې ډبل فائدہ بشي کومه انټیټی سي باندې بجلی په 500 روپے خرڅو ته زموږ سره چې کوم انډستریز راځي هغه مونږه 70 روپے بجلی آلی مونږ تب څه شو منافع تقریبا ډبل انډستری څه شو هغه په 14-15 روپے یونټ آلی هغه ته 70 روپے باندې پروجا به ولې نه آلی هغه دم فائدہ شو روزګار بل کپ هغه کې راځي باقي نور څه سمره بینیفیټس دي انډستریلایزیشن هغه راځي مونږ اوس چې دا ګورو چې دا بجلی زموږه جوړیږي نو مونږ خپل ټرانسمیشن لائن طرف ته هم سوچ کوو دوه چې دا ذمہواری ده انټیډی سی دا د پیسکو دا 132 کی وی پورې پیسکو ذمہواری ده 220 او 500 ذمہواری چې یاد هغه نه بره چې دا انټیډی سی دا نېشنل لیول باندې خو هغه خپل ذمہواریانه پوره طریقې سره نیباو نه کړې انویسټر دي زموږ سره په چترال کې راغلي دي چې 2500 میگا واټ او ډیولپ کول غواړي پک اف ڈبلیو او ده پاګه کې سانو هایډرو چاینا ده پاګه کې کورین انویسټرز دي په سواد کې راغلي دي کوین والے دي کې چن پی والے دي ولای انویسټرز دي لای مو تستر کی دي مو کوشش کو فیسیلیټیټ کو نو دې سره با ډیفینیټلی چې دا مسئلے انویسټرز حل کیږي انویسټمنټ راځي او جاب اپورچونټیز به جوړیږي ملک به ریوینیو فائدہ مې دا پیسې چې کوم جنریټ کیږي دا په ایجوکیشن کې لګول شي هیلت کې لګول شي انفراست اور ال خوشحالي به راځي نو هغه حساب سره زموږ هایډروپورټ ډیولپمنټ پلان چې کوم دی یا پروګرام چې کوم دی هغه په ټولو نورو سېکټرو کې یو اهمیت لري موږ دغه د پر پالیسی هم جوړی کړی دي دغه د بار زموږه ون ونډو اپریشن هم شته یو لیزان دی د فدرل ګورنمنت سره چې کوم مسائل دا سره دي نو هغه موږ حل کوو آی سر نورې ادارې دي پی پی آی بي شو سی پی پی اے شو نپرا شو هغه موږ فیسیلیټیټ کوو پوټنشل وینو 50-60,000 دی او چې ته وې چې یار ائیډنټیفای سومره دی نو به تقریبا 40,000 دی چې ته مانه به تاسو کې چې د دې فیزیبিলিټی سټډیز د سومره جوړ شوې دي نو هغه تقریبا 26,000 دی او بیا چې ته به تاسو چې سومره ډیولپ شو نو زه وایم چې 6,000 تقریبا سه وابډېوال جوړ کړي دي 2-250 موږ جوړ کو او زموږ خپل پلان چې دی تقریبا 6,500 میگا واټ دی هغه سر 6,000 کې 3,500 تقریبا پرایوټ سېکټر کې الریډي روان دی 2-3,000 چې دی دا په پلانینګ سټیج کې دی دا ممرا رسی پبلک پرایوټ پارټنرشپ هم موږ انکرج کو اوس کورین کپټن سر چې موږ 694 میگا واټ معاهده شوی دا یو ایم او یو شوی دا اوس دا غیر پس به اگریمنت کیږي نو به جوړی نو کې به ډبل فائدہ دا
ترنو قدرمن اوریدونکو د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په قبایلی زلو کې د اوږدې مودې راهیسې د ټاکنو د مهالویش او همدار ډول د څوکیو د شمیر په اړه ناندرۍ روانې دي په دې وروستیو کې د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټي یو شمیر سپارښتنه کړې دي د پاکستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ته دا چې څه سپارښتنه دي دا به له سیمې د ډبې د خبریال اورنګزیب راپور کې واورئ
دا قانون او انصاف د پاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې انتخاباتو کمیسون ته ویلي دي په قبایلي ضلعو کې د اتم مې نه وړاندې انتخاباتو جدول اعلان دی ونکړي ځکه د نیټې پورې به دا کمیټې قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی څوکو زیاتولو په حق لبه فیصله کوي خو انتخاباتو کمیسون وی د جدول اعلان به هم په شپږم مې کولی شي وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی کې د پی ټی ایم سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ یو بل وړاندې کړی وو په کوم کې ویل شوی وو چې د قبایلي سیمو خبر پختونخوا کې شاملولو پس د قبایلی زلو د لپاره لک صوبایي څوکې خودل شوې دي او د دې شمیره د ذاته کړی شي موجوده وخت قبایلی زلو د لپاره د صوبایي سمله شپږ لس څوکې خودل شوې دي خو موسن داوړ وای د شمیره کمه ده او د قبایلی زلو کې د سر شمیرنې عمل هم ټیک نه دی شوی ځکه د صوبایي څوکو شمیره دی زیاته کړی شي دا بل په قومي اسمبلی کې منظور شوی هم وو او وروستو قانون تر مخه د انصاف او قانون کمیټې ته لیکل شوی وو خو دې کمیټې کې نږدې ور باندې ټولو سیاسي ګوندونو اعتراض کړی دی دا اعتراض داسې حل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم او پوز په پی ټی ایم د نورو هیوادونو نه د رقم اخستو تورونه لګولی دي. او تیر ورځ شوې د کمیټې غونډه کې د مسلم لیگ سره تعلق لرونکي د قومي سملې غړي رانا ثنا الله هم ویلي وو چې پی ټی ایم پر ضد دومره تورونو پس آیا دوی سره ناسته هم ټیک ده او کنه. په دې د کمیټې مشر ریاض فتیانه ویلي وو دلته ناست ټول خلک د وطن وفاداران دي. د کمیټې د غونډې او خپل غوښتنو په حق له د قومي سملې غړي محسن داوړ ډیور ریډیو ته داسې بیانوي.
او بیا الیکشن کمیشن ته دومره پر وی چې را تاسو لا الیکشن تر دې راتون کې دا پر مې اناونس کوي چې دا بل میټینګ وو چې په کوم دړي مې څه پاتم تاریخ باندې د بوت پور دا نه پاتم بیا پاتې لګي چې مخکې سم مدل په دې بل کې مونږ یو خدای غوښتلی وو چې دا مونږ به د عین مطابق پر اتون کې الیکشن کې د مونږ په خوانې پاتې څو د شپږ شي مونږ دا غوښتلی دي چې یو خدای دې دورس په دورس پاتې شي. بل شي مونږ دا غوښته دي چې دا سیستم چې کوم تاسو سپاره سره کړی شي
کمیټې انتخاباتو کمیسیون اتم مې نوړاندې قبلي ضلعو کې انتخابي جدول جاری کولو نه ودرولې دي. خو انتخاباتو کمیسیون وینا ده چې دوی به هم په شپږم مې دا جدول جاری کوي. د انتخاباتو کمیسیون ویان ښاغلی الطاف ډیور ریډیو ته په دې حق لوي
مونږ دا اعلان کړی دی چې په شپږم مې باندې به مونږ د الیکشن پروګرام ستاسو ته په خوا شیډول یو هغه مونږ په شپږم مې باندې بازار ته جاری کوو چې بیا بل ډیټ مې چې په باندې منامینیشن فارم خلک بیا په نامینیشن فارم دا غیره پر خپل یو ټایم یې چې هغه نامینیشن فارم په دومره وخت کې پتیږي بیا دا غیره په پخې کې د سکرټینی ټایم یې پخې کې د وډرول ټایم یې هغه خو یو پوره لوګ برابر پروګرام یې هغه پروګرام چې پای کې بیا د پول ډے یې نو دا ټول پروګرام په پښپغم تاریخ مونږ چا کاوتو تاسو ټول ته پتو ولې
مطبوعات وی په دې قبلي ضلعو کې د جون په میاشت کې انتخابات کې دونکې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.